آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درانو اوریدونکو سلام، زه ناشو آشنایم. نن د یکشنبې ورځ د جوزا د میاشتې څوارلسمه د مې د څلورمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
په برتانیې کې د تېرې شپې د تراګریز بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 50 زخمیان دي. افغانستان حکومت که څه هم په کابل کې پر غونډو او لرونو بندیز لګول دي، خو د ښار په شیرپور سیمه کې اعتراضونه لا دوام لري. شمالي کوریا د خپلو اتباعو او موسساتو پر خلاف د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه رد کړي.
د کابل ښاریان د اعتصاب کوونکو او مظاهره چیانو نه هیله لري چې اوسنی وضعیت دې درک کړي. ګډونوال هیوادونه د کابل پروسې کانفرانس د لوړې کچې استازي لیږي، او د لندن پولیسو د برتانیې د شنبې د شپې په وروستي ترهګریزو بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د لندن پولیس وایي په برتانیا کې د شنبې د شپې په وروستي تراګریزو بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 50 کسان زخمیان شوي دي. پولیس وایي 3 بریدګر هم وژل شوي دي. په لومړۍ پیښه کې یو وان موټر د لندن په تاریخي پله یا لندن پر برج پر لارویانو باندې وخت، او بیا د لندن پله ته نږدې په یو رستورانت کې 2 تنه په چوړه ووهل. د برتانیې صدر اعظم تریسا می د لندن پرونی برید او د مانچستر د تیرې اونۍ بریدونه په کلکه وغندله، ویل چې جدي اقدامات باید ونیول شي. هغې وویل
In terms of their planning and execution.
کته هم روسي بریدي او بل سره تړاو نه لري، خو مونږ باور لرو چې مونږ دیو نوی ډول غواخ سره مخامخ یو. لکه څنګه چې ترهګری زیږوي او ترهګر یو بل نه الهام اخلي، هغوی نه یوازې له کلونو وروسته روزنې او منظم پلان په انټرنیټ باندې په انفرادي ډول سختدریزه کیږي، بلکې د یو بل نه تقلید کوي او کرغیړن بریدونه ترسره کوي.
اینی شایدان وای چې درې تنه لوان موټر څخه راکښته سول او د بورو مارکیټ په لوري منډي وهلې او په رستورانت کې 2 تنه په چړو وژل. پولیس وای درې بریدګر په 2 دقیقو کې دننه د پولیس پټځ کې وژل سول. پولیس زیاتوي چې بریدګرو جالي ځانمرګ واسکټونه هم اغوستي وو. د لندن امبولانس خدماتو په ټویټر باندې په بیان کې لیکلي چې 48 کسان د ښار 50 روغتونونو ته رسول دي. چارواکو دغه پیښه تراګریزه برید اعلان کړی دی. سپینې ماړی وای جمهور رئیس ترامپ لندن د پیښې په اړه د امریکا بشپړ مرسته اعلان کړې ده. جمهور رئیس ترامپ په ټویټر د برید غندلی او ویل دي چې په دغو اساسو شیبو کې امریکا له برتانیې سره د هر ډول مرستو لپاره تیار ده. د افغانستان حکومت تیره ورځ په کابل کې پر غونډو او لاروینو بندیز ولګو، خو لا هم دغه ښار په شیرپور سیمه کې اعتراضونه دوام لري. د کابل د ګارنیزون عمومي قومندان ګلنبی احمدزی امریکا ژغته ویل په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو کچه د پخوا په پرتله راټیټه شوې ده. د جنرال احمدزی په وینا د افغانستان امنیتي بنسټونو د کابل ښار د امنیت ټینګولو لپاره کلک تدابیر نیولي او په دغه ښار کې د اعتراضونو او د ختمولو لپاره هڅې روان دي. ښاغلی احمدزی ډاډ څرګند کړ چې د کابل ښار وضعیت مخ په ښه کېدو دی، خو لا هم یو شمېر اعتراض کوونکي د دغه ښار په شیرپور سیمه کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. وایي چې تر هغه به له اعتراض لاس وانخلي چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلي. کندهار کې تیره شپه 2 تنو پولیسو پر خپلو همکارانو برید کړی. شپږ پولیس یې وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. دغه برید د ښار د 15 میوزې په حاجي عرب سیمه کې رامنځته شوی دي. امنیتي مقامات وایي چې وروسته برید کوونکي پولیس د تیر پر مهال د پولیسو له ګزمې سره د نشتې پر مهال وژل شوي. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق هم له امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، خو زیاته کړه د پیښې د جزئیاتو لپاره یو پلاوی په پلټونو بوختي. دا په کندهار ښار کې د خپل ډول لومړی پیښه ده، خو تر دې مخکې په تیرو 2 میاشتو کې په هلمند، اورزګان او زابل ولایتونو کې د پولیسو په منځ کې 15 ورته پیښې رامنځته شوې دي. وسلوالو طالبانو د کندهار د پیش مسولیت منلې دي. د افغان پوځ چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت داچین په ولسوالۍ کې د حمزه په نوم د کومندو ځواکونو په عملیاتو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوو کومندانانو په ګډون 22 داعش وسلوال وژلي دي. تر اوسه داعش وسلوالو دغه مرګ ژوبلي او عملیاتو د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي. د عراق د حکومت یو مهم مشر چې د ملشه ځواکونو کومندان هم دی ویل دي چې د دوی سرتیرو د موسل ښار په لیدس کې یو مهم ښارګوټی د اسلامي دولت د ډلې څخه نیولی دي. ابو مهدی مهندس په یو بیان کې ویل دي چې سرتیری د یک شنبه په ورځ د باج ستراتیژیک ښارګوټی ته ننوتی دي. دغه ښار د سوریې سره ته نږدې پروت دی او داسې فکر کیږي چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې څخه د اکمالاتو رسولو مهم لار لري. د عراق ځواکونو چې د امریکا ملاتړ هم ورسره دی د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې عملیات شروع کړي دي چې د موسل ښار د اسلامي دولت څخه ونیسي. د حماس ډلې هغه راپور رد کړی دی چې قطر د دغه اسلامي وسلوالې ډلې ځینو مشرانو ته ویلي دي چې د هیواد څخه دې ووځي. د حماس ډلې ویلي چې ځینې مهم مشران یې د کارونو د اړتیا له کبله نوي ځایونو ته انتقال شوي دي. د حماس ډلې لخوا د یک شنبه په ورځ دغه بیان وروسته له هغه راغی چې په لبنان کې د المدین ټلویزیون راپور ورکړی وو چې قطر د حماس ډلې ته د ځینو مشرانو یو لیست سپارلې دی چې باید د هیواد څخه ووځي. د قطر چارواکو د دې راپورټونو په اړه د تبصرې کولو څخه ډډه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت معاون الکساندر فومن د یک شنبه په ورځ جنوبي کوریا ته د میزایلو دفاعي سیستم انتقالولو پر کار باندې پر امریکا باندې انتقاد کړی دی. الکساندر فومن په سنگاپور کې د امنیتي کانفرنس په جریان کې ویل دا ډول اقدامات یو شوی قانوني موافقه د خنډ سره مخامخ کولی سي. فومن د روسیې متحد د چین د هغې دعوې پلوي هم وکړه چې په سیمه کې د ملکیت ادعا کوي. چین هم د جنوبي کوریا ته د امریکا د میزایلو ضد دفاعي سیستم په لیږلو غوسه دی. او شمالي کوریا د خپلو اتباعو او موسسات پر خلاف د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د دښمنۍ یو عمل ګڼلی او رد کړی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت بیان نن وویل چې بېل ځنډه به د خپل اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا خلاف نوي بندیزونه ولګول. ملګري ملتونه په شمالي کوریا نوي بندیزونه د دې لپاره لګولي دي چې د نړیوالو د غوښتنو خلاف د دغه هیواد د میزایلو امتحانونو ته ادامه ورکړي ده. ملګري ملتونو په شمالي کوریا د 2018 کال راهیسي چې د لومړي ځل لپاره اټومي ازموینه وکړه د بندیزونو لګول پیل کړ. شمالي کوریا دغه وخت راهیسي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه رد کړي او د خپل د ځان د دفاع حق خلاف کاري غړل دي. د امنیت د شورا په پریکړه لیک باندې چې اساس یې نیو بندیزونه لګول سوي امریکا او چین دواړه موافقه کړې ده. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. کڅه هم نن د دریم ورځ لپاره په کابل کې د یو شمیر هغو خلکو لخوا چې د جمعې په ورځ لاریون ترتیب کړی و احتساب روانو، خو بل لور ته د کابل خاریان او اوسیدونکي غواړي چې دا خلک احتساب بند کړي او وضعیت دې درک کړي. یو شمیر علماو هم د چهارشنبه ورځ مرګونی چاودنه او تیر ورځ د سالم عزتیار په جنازه ځانمرګي بریدونه وحشیانه بللی دي. رحیم ګل ساروان په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
د کابل ښار واټونه نن د دریمې ورځې لپاره په مهمو ځایونو کې د خلکو د تګ راتګ په مخ تړلی او ښار په ځینو برخو کې تشه ښکاری ده. یو شمیر ښاریان که څه هم پر لپسې پیښو حیران کړي، خو بل لور ته د شیرپور په څلور لارې کې د دریمې ورځې لپاره د احتساب له دوامې هم شکایت لاره. د ښار د اوسیدونکو وایي لارې تړلي، تګ راتګ خلکو ته ستونزمن شوی او احتساب د پای ته ورسیږي.
دغه دوه ورځې کېږي چې دوی مظاهره شروع کړې ده او تلفات هم نه لاس ورکړی او امتحاران هم وشول او دا اوسنی اوضاع چې ده برابر نه ده او بیا دوی دا مظاهرې ختمې کړي. دا موږ خپله زه پوهنتون محصل یم، د ژورنالیزم د پوهنځی تک زه د دارالامانه تر دېځه پورې زه پیاده راځم او موټر نشته، لارې بندې دي او بیخي اوضاع خرابه ده. له دغو د مشرانو د مظاهرې له مشرانو څخه هیله کوو چې دغه مظاهره نوره ختمه کړي.
دا روژه ده او په دې روژه کې ټول خلک ډېر بازاب شوي دي. موږ خو دومره اندېښمن دي چې بیخي د افغانستان هم زړه تور شوی ده. نور
خو د ښار په مهم واټ شیرپور څلور لارې کې نن د درېمې ورځې لپاره هم احتساب روان و. احتساب کوونکو خپلې غوښتنې نن هم تکرارولې. ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د استعفا وکړي، نظام دې تغیر شي. دوی وایي تر هغو یې چې غوښتنې نه وي منل شوي اعتراضونو ته به دوام ورکوي. حکومت د جمعې د ورځې په لاریون د لاریون کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتو په تړاو پلټنې کوي او جنرال مراد علي مراد خو پرون وویل چې ځینې لاریون کوونکي مسله وو او د لاریون کولو تجربه یې نه لرله، خو د لاریون تنظیمونکي بیا دا نه مني چې لاریون کې مسله وګړي وو.
افراد مسله در راه
هیڅ وسلوال وګړي په لاریون کې برخه نه لرله، کتن دا حقیقت نه لري. که کوم وسلوال وګړي دا ولې ورځ په لاریون کې لیدل سوي وي، په قوي احتمال د حکومت نفوذي عوامل به لرل.
د چهارشنبې په ورځ د زنبق په سلولار کې چاودنې او د تیرې ورځې د سالمې زدیار د جنازې په مراسمو کې ځانمرګو بریدونو خلک له وضعیت ویرولي دي. دلته د کانټینټل په هوټل کې یو شمېر د مسجدونو امامان او علما راټول شوي او دا دواړه پیښې وحشیانه بولي. جهاد نه فساد ګڼي، دا علما په ولس غږ کوي چې یووالی وساتي. مولوي سمیع الله ریحان وایي دا دواړه بریدونه وحشي مجرمینو کړي دي.
د رمضان المبارک په هغه بهترینه او مبارکه میاشت کې دغسې عمل تر سره کول او مسلمانان وژل، د هغوی وینه تویول، دا د اسلام د نظره، د قرآن د نظره او د پیغمبر علیه السلام د ارشاداتو د نظره دا مردوده ده. دا جهاد نه دی بلکې دا فساد دی، دا جهاد نه دی بلکې دا فساد دی، او داسې فساد دی چې د دې فساد لمن تر څو پورې راغونډه شوې نه وي نو ولس په امن کې کېدلی نه شي. نو علمای کرام، موږ نن د دغې غونډې د لارې نه په ټول ولس باندې استاسو د رسنیو د لارې نه غږ کوو او آینده جمعه کې د کابل خطیبان او د هیواد خطیبان اتفاق او اتحاد ته خلک را بلو چې تر څو پورې د دغه سناوړو پیښه مخه ونیول شي.
یونما د تیرې ورځې برید غندلی او د امریکا سفارت بیا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د جمعې د ورځې لاریون هغو تنګ نظره سیاسي عناصرو په تاوتریخوالي واړه و چې دا موقع ګټه پورته کوي. د یونما او د امریکا د سفارت په اعلامیو کې دا هم راغلي چې ځینې کړۍ او د افغانستان دښمنان غواړي چې تفرقه خوره کړي، دوی خلک یووالي ته بللي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انور الحق احدی په کابل کې د مدني ټولنې د یو شمېر استازو لخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله نه د استعفا د غوښتنې ملاتړ کړی او وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشران خپل استعفا ته چمتووالی اعلان کړي، خو د افغانستان جمهوري ریاست د ډاکټر انور الحق احدی غوښتنه قانوني نه بولي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری را لېږلی رپورټ ده.
د افغانستان د نوي ملي جبهې رئیس انور الحق احدی په کابل کې د بدري ټولنې د یو شمېر استازو لخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله څخه د استعفا د غوښتنې ملاتړ کړی او وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشران دې خپل استعفا ته چمتووالی اعلان کړي تر څو د افغانستان سیاسي ډلې د نړیوال ټولنې سره په ګډه د دغه حکومت پر یو بدیل باندې سره موافقې ته ورسي. انور الحق احدی د یکشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د افغان حکومت پر خلاف د بدري ټولنې د لسګونو پالینو د لاریون هم ملاتړ وکړ، خو ویل چې لاریونونه د افغانستان د ناپیزه قوانینو پر اساس ترسره شي.
د افغانستان نوی ملي جبهه د افغانانو د تیر جمعې ورځ د مظاهرې ملاتړ کوي او په ټولو خواو غږ کوي چې د قانون له احکامو سره سم حرکت وکړي. جبهه د حکومت زورګویی او په مظاهره چانو باندې دزې تقبیحوي او د مسؤلینو د محاکمې غوښتنه کوي. ملي جبهه په ملي وحدت باندې ټینګار کوي او په دغسې احتجاجي مظاهرو کې د قومونو په ضد شعارونو کلک مخالفت کوي. د تیرې جمعې د ورځې مظاهره په امنیتي چارو کې د حکومت د ناکامۍ پر ضد ترتیب شوې وه. سیاسي مشران باید خپلې نورې غوښتنې په بل وخت کې مطرح کړي، نه په دغه ډول مظاهرو کې.
د افغانستان د نوی ملي جبهې رئیس په افغانستان کې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو په ترسره کېدو کې د اوږد ځنډ مسله هم یاده کړه. وویل چې حکومت په دې نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنو لپاره لازم اقدامات برابر کړي. انور الحق احدی په افغانستان کې تېرو ورځو حالاتو ته په کتنې د افغانستان د سیاسي ډلو شوراګانو له مشرانو وغوښتل چې په دې مسلو د بحث لپاره په یو لویه غونډه کې سر راټول شي.
جبهه ملي بر سیاسیون افغانستان صدا میکنه که مجلس کلان به اشتراک احزاب
خاغلی حدیویل ملی جبهه د افغانستان په سیاست مدارانو باندې غږ کوي چې د ګوندونو شوراګانو او تحصیل لرونکو شخصیتونو په ګډون د یو غونډه جوړه شي تر څو د تیرو ورځو پر پیښو بحث وشي او د دې ستونزې د حل لپاره په یو بل میکانیزم باندې موافقه وشي. د افغانستان د نوي ملي جبهې رئیس ویل چې خپل وړاندیز به د نورو سیاسي ډلو سره هم شریک کړي. د کابل د تېرې چهارشنبې د ورځې تروریستي برید په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو وروسته د مدني ټولنو د یو شمېر استازو لخوا د لاریونونو یو لړۍ پیل شوې چې نن یې هم دوام درلود. دا لاریون کوونکي چې ډېری د افغانستان د جمهوریت ملي حکومتوالي او اصلاحاتو د بخاني ځنګړي اساسي احمد زيه مسعود ملاتړ او پلويان دي تیر جمعي ورځي د کابل د زومبک په سلور لار کې خيمي وخلي او د افغانستان جمهور رئیس او جرای رئیس د ګوخه کېدو د غوښتنو سربېره د جمعي په ورځ په لارین کوونکو باندې د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو د عاملینو د محاکمي غوښتنه هم کوي. که څه هم افغان حکومت دغو اعتراض کوونکو سره تماسونه نیولي او ورڅخه یې غوښتي دي چې د افغان حکومت سره دي مخامخ خبرو ته کښېني، خو اعتراض کوونکي وایي چې دوی حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د جمعې د ورځې د پیښې پلټنې به د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا په شفافه توګه ترسره شي. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینهپال امریکا غږ آشنا راډیو ته د جمهور رئیس غني د استعفا غوښتنو په اړه وویل چې هر څوک چې دغسې غوښتنې مطرح کوي باید د هغوی غوښتنې د قانون په چوکاټ کې وي.
ولې غوښتنې باید د قانون په چوکاټ کې غوښتنې باید داسې وي چې هغه د افغانستان د اساسي قانون سره برابر وي. د ډاکټر صاحب عادي خبرې کاملا د قانون څخه لرې دي او هیڅ ډول قانوني سبغه نه لري. دولت په خپل ځای باندې د خپلو سیستمونو هغه د ضعف نقطو ته متوجه دي، په هر ځای کې چې کمزوري وي هغه به رفکیر او د سیستم د اصلاح لپاره عملا اقدامات جریان.
د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا د جمهور رئیس او اجرایي رئیس څخه د استعفا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت درې کاله پوره کېدو ته هیله درې میاشتې پاتې. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د جمهور رئیس د کار موده 15 کاله ده چې د لوړې د ورځې څخه پیل کیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې په کانفرانس کې ګډونوالو هیوادونو د هغوی بلنه منلې او ټاکل شوی چې دا هیوادونه په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره د لوړې کچې پلاوی کابل ته واستي. دغه کانفرانس چې د روانې سې شنبې په ورځ د 28 هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړیږي، پکې د افغانستان د سولې له بهیر نه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ پر راجلبولو او د سولې د خورو خبرو د همغږي کولو پر سر بحث کیږي. په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 28 هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو د کابل پروسې په کانفرانس کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه منلې او دا کانفرانس به په ټاکلي وخت په کابل کې جوړ شي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل ګډونوال هیوادونه او نړیوال بنسټونه به د کابل پروسې په کانفرانس کې د ګډون لپاره د لوړې کچې پلاوی کابل ته ولیږي. هغه ویل په هغو غونډو کې چې د بهرنیو چارو وزارت او دغه راز د جمهوري ریاست عالي مقام د دغو هیوادونو له سفیرانو او د نړیوالو بنسټونو له استازو سره درلودې، ټولو دغو هیوادونو د کابل پروسې په کانفرانس کې په لوړه کچه د خپلو پلاوو د ګډون ډاډ ورکړی دی. په دې کانفرانس کې د ګډون لپاره د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو او ځانګړو استازو په کچه پلاوی رابل شوی دی. د کابل کانفرانس چې د روانې سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي، پکې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ پر راجلبولو او د افغان سولې د خورو ورو خبرو د همغږي کولو پر سر بحث کیږي. د افغانستان په کوربتوب د کابل د پروسې کانفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د خونړیو بریدونو او له تاوتریخوالو ډک لاریونونو او اعتراضي غونډو شاهد دی. تیرونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل ښار کې د آلمان سفارت ته نږدې له موټر بم برید وروسته آلمان او متحده عربي اماراتو خپل یو شمېر ډیپلوماټان له کابل څخه بیرته خپلو هیوادونو ته ور وغوښتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان پر وینا د دغه برید په نتیجه کې د آلمان او متحده عربي اماراتو د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته، نو ځکه دغو هیوادونو خپل یو شمېر ډیپلوماټان خپلو هیوادونو ته ورغوښتي دي. ښاغلي مستغنی وویل دوی په موقتي ډول خپلو هیوادونو ته تللي او کله چې د دغو سفارتونو د ودانیو د ترمیم کار بشپړ شي ډیپلوماټان یې بیرته راستانه کیږي او په خپلو کارونو به بوخت شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ په خپل یوې تلویزیوني وینا کې وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د دغو بریدونو په ترسره کولو هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ رواني جګړه لا پسې پیاوړې او د هغوی په منځ کې بیلوالی راولي ترڅو افغانستان ټول هغه فرصتونه چې په نړیواله کچه یې ترلاسه کړي بیرته له لاسه ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې د کابل پروسې د کانفرانس او په کې د ګډون کوونکو هیوادونو د استازو د امنیت د خوندیتوب پر څرنګوالي او دغه کانفرانس پر تیاریو بحث کړی دی. د سیاسي چارو یو شمېر سیرونکي د کابل پروسې کانفرانس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د حقوق او سیاسي علوم استاد ډاکټر کبیر رنجبر امریکا غتول کاس هم پلان محل کې بعد کابل پروسی کانفرنس مثبت پایلې ونلري خو په اوږد محل کې بعد د داډول غونډو په نتیجه کې مثبت لور ته د افغانستان د وضعیت د بدلولو لپاره د سیمې په کچه اجماع رامنځته شي.
حالت چوست افغانستان کی حاکم دے دا دیر منفی اغیزه کی بدیر ملکونو بانی دی منطقی ناو دیر ملکونو دی منطقی لدوغ حالت نا ناراض دی او زان تا خطر حساسی سرال دی چیز دی ملکونو استا شیم دا حالت دوی مای سر اولی او دا حالت والی چوست مگر سرال غم اتولی دل دی ملکونو او شرک اول دی دی نظریات دا دی منگ پگت دا او حد اقل یو اجماع رازی منطقی اجماع او زینیت دی آم ناری دی افغانستان پاکل تغییر
خوري. خلدی مخکې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان له امریکا غږ سره په خبرو کې د کابل پروسی کانفرنس د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغان حکومت یو ډیپلوماټیک چلند یاد کړ او د وضعیت په بدلولو کې بې ګټې وباله. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د کابل پروسی د کانفرنس په نتیجه کې بعد افغانستان د سولې خورې وري خبرې په یو چوکاټ کې سره راټولې کړي او مالکیت او رهبری به په خپل لاس کې واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په کابل کې د کانالیزاسیون نشټوالی د روغتیا او پاکو اوبو په برخه کې یو لوی خنډ بلل کیږي. انجینران وایي چې په کابل کې د اوبو تصفیې ته پاملرنه ونه شي نو دا به په راتلونکي کې د کابل د اوسیدونکو روغتیا او پاکو اوبو ته لوی ګواښي. بلخوا د ښار او کور جوړولو وزارت وایي دوی نه کانالیزاسیون په یو غیر متمرکز سیستم کار کوي او همدارنګه د اوبو د تصفیې لپاره تصفیه خانه جوړوي. حکمت سروش په دې اړه راپور رالیږلی.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې چې ورځ په ورځ ودانۍ او نفوس پکې زیاتیږي د کانالیزاسیون نشټوالی یوه لویه ستونزه یادیږي. انجینران وایي که په کابل کې د کانالیزاسیون جوړېدو او د اوبو د تصفیې لارو چارو ته ټینګه پاملرنه ونه سي دا ویره سته چې په راتلونکي کې تر ځمکه لاندې د اوبو کچه نوره هم ټیټه سي.
یوه صحیح تصفیه خانه موږ ورته جوړه نه کړو. عمده ستونزه دا ده چې د لاندې هغه صحي اوبه چې دي د هغو هغه مقدار او خرابوي او هغو هغه صحت ته تاوان سي. بالاخره به په مجموع کې موږ په دغو دوو عمده ستونزو باندې چې یو صحت دی او بل د لاندې طبیعي پاکې اوبه چې دي هغه به د دغو اوبو د نه کنټرول د وجې نه خرابوي.
انجینران وایي چې د کانالیزاسیون نشټوالی د کابل د اوسیدونکو پر روغتیایي وضعیت هم بدې اغېز کوي.
تاسو وګورئ په هغو سیمو کې چې کانالیزاسیون سیستمونه نشته په هغو ځایونو کې به دغه د کومې ناروغۍ چې د چټلو اوبو نه پیدا کیږي مثلا نس ناستی دی یا ځینې نورې ناروغۍ چې د همدغو اوبو نه پیدا کیږي په هغو ځایونو کې به دغو د بیماریانو فیصدي نسبت هغو سیمو ته چې کانالیزاسیون سیستم موجود وي ډېره وي.
خو د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزارت وایي دوی په کابل کې د اوبو د تصفیه کولو غیر متمرکز سیستمونه جوړوي او دا کار یې له دولتي او نړیوالو ادارو پیل کړی او همدارنګه د کورونو لپاره تصفیه خانې جوړوي.
د کورونو لپاره موږ اوس عملا پروژه د خرجلونې وزارت لري اوس دا د جریان لري راتلونکي کال به انشاءالله د هغې د جوړولو باندې موږ عملا کار شروع کوو. اوس سکنی کال چې دی د هغې د امکان سنجي مطالعه تکمیل شو اوس په ډیزاین باندې موږ کار کوو. نو دا به وکولی شي شاوخوا یو نیم میلیون نفوس ته د هغوی چټلې اوبه تصفیه کړي او دا سیستم به غیر متمرکز یعنی بدون د کانالیزاسیون نه ټانکرو باندې چې کومې اوبه انتقالیږي دا به راځي زموږ تصفیه خانې ته.
ښاغلی درمل وایي دا مهال په افغانستان کې 3.4% خلک د اوبو د تصفیه سیستم او نږدې 16% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري خو په ښارونو کې دا کچه لوړه ده.
په ښارونو کې 3.4% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري یعنې هغه اوبه چې صحت ته استعمال نه رسي او مستقیما دغه دي د استعمال وړ دي او 20% خلک چې دي هغه د فاضلابو د تصفیه یا د فاضلابو د په خطوګه باندې د غیر ډیسپوزل دی تاسو ته لاسرسی لري.
د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزارت وایي د افغان دولت په هڅو به تر 2023 کال پورې په ښارونو کې 30% خلک پاکو اوبو ته او نږدې 25% خلک به د اوبو د تصفیه سیستم ته لاسرسی ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
په یونان کې د الینیکو کمپ له مهاجرینو تخلیه شو. په دغه هیواد کې د افغان ماجر د ټولنې مرستیال میرویس پښتون آشنا راډیو ته وویل د تخلیه شوي کمپ مهاجر تر دې ښه کم ته وړل شوي دي. هغه دا هم وویل چې دا مهال اروپا ته د افغانانو مهاجرت کم شوی دی. میرویس پښتون سره ما مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو. په یونان کې کم کم چې بندیږي په کم ځای کې موقعیت دی او ولې بندیږي؟
په یونان کې دا ګلیفا د ورته وایي یو سیمه ده، یو پخوانی هوایي ډګر و چې هغه په هغه کې کمپ چې په نوي په هغه ټایم کې خلک له بهر نه ډېر زیات مهاجر راغله. بیا اروپا ټولنې په یو همغږۍ سره دوی بیا دا کمپ جوړ کړ. دلته کمپونه ټول ډېر آمادان و هغه وخت کې. بیا دا یو زوړ هوایي ډګر و په هغه کې دا مهاجر راغونډ کړ، ډېر لوی و، ډېر زیات مهاجر و. هغه وخت کې تقریبا 5000 شاوخوا مهاجر په دې کمپ کې و. بیا رو رو دې کمپونه وخت پاتن کې بیا نور کمپونه چې دې کمپو کې نور ځای نه و چې دا مهاجرین بوځي. بیا دې اتن نه باندې نور کمپونه په آخر کې وی وړل نور سیمو ته، نور کمپو ته.
د مهاجرینو په ډله کې چې په دې کمپ کې اوسېدل څومره افغانان به؟
ډېری افغان و، ډېری افغان و. تقریبا یو 50 تر 60 کورنۍ پورې عربي و، خلکو لکه سوریا او د عراق و. دا خلکو نور څو ډېری ډېر کمپ کې ایراني و، ډېری نور افغانان و چې هغه لغجې نه بود نور ځای ته انتقال کړ نورو کمپو ته لکه اتن نه دی باندې.
د کمپ تړل او د مهاجرینو انتقال بل کمپ ته، مهاجرینو سره څه مشوره شوې وه کنه په جبري توګه دوی انتقالېږي؟
دوی سره مخکې له دې نه مشوره وشوه چې تاسو بول کېږئ له دې کم نه جای ورته ویلي چې کوم ځای ته دی بول. بیا هغه کمپونه دې نه سهولت ډېر ده او هرې کورنۍ ته هر څه چمتو جوړ کړي وو چې د لکه پخلنځای هر څه ورته معلوم و، لکه کوټې درلوستې دي. هغه لپاره دې کم نه مخکې له مخکې دوی ته ویلي چې تاسو ځای ده او تاسو له دې جانبي والته په همغږۍ سره وروسته لغنه به دوی بوتله.
بله، په تیرو کې موږ په یونان کې د میشتو مهاجرینو سره خبرې کړې وې چې د یونان د حکومت د خوانه چې دوی سره کم چلند کېدل ډیر ناراضه وو. اوس د حکومت چلند دوی په مقابل کې څنګه دی؟ کوم حالت کې دي مهاجرین؟
مخکې خو چې وو داسې وو چې د بهرني خلک چې مهاجر چې راتله هغه وخت کې نو صرف د یونان له هغه نه بودیجې نه ورکول کېده مصرف. اوس چې د اروپایي ټولنې په همغږۍ سره دا ټول په اوس چې د مخکې چې ولد جانب مهاجر خپل مخکې تلو، اوس به دلته انټرویو ورکوي لکه کیس به ورکوي، بیا به تر مخکې وعدو ته که قبلېږي بیا هغه نه وروسته ځي. هغه لپاره اوس اروپایي ټولنه د بودیجه د اروپایي ټولنې له خوا نه ورکول کېږي. دوی ته اوس سهولتونه ډېر شوي لکه مخکې نه. مخکې چې وو ډېرې ستونزې وو، ډېرې خلک کمپونه هم نه وو، کورونه هم نه درلود، ډېر په مشکل کې وو خلک. اوس چې دا سهولتونه ښه شوي له مخکې نه ډېر زیات لکه ډېر بدلون میندلل څلور اروپا غونډې نه دي بیا مخکې نه کشوي.
که پښتنه په عمومي توګه مطرح شي، د مهاجرینو راتګ یونان ته دا مهال په کومه کچه کې دی؟ اوس هم د پخوا په څیر مهاجرین راځي کنه؟ کمه او زیاته پکې راغلي دي؟
اوس خو ډېر کم شوي دي، مخکې نه ډېر زیات کم شوي دي. اوس ستونزې ډېرې شوي دي. کلته چې راځي چې اول کې څوک چې راوړي کولی نه دی، خو راوړي ډېر کم راوړي. اول خو چې راوړي دوی بیا په کمپو کې ساتي، هلته ډېر زیات مخکې چې وو آزاد او چې خلک راتله وو پرېښودی. اوس چې راځي په ماس د لکه ترکیه سره پولې سره هلته ورته کمپونه جوړ کړي، بیا هلته ساتي بند کمپونه دي. هلکه
مشخصا د افغانانو راتګ څنګه دی؟ مهاجرت د پخوا په څیر دی که څه تغییر پکې راغلی؟
نه ډېر کم شوي دي. کورنۍ خو ډېرې کمې راځي. دا مهاجرت چې دي لږ یو 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 کس ډېر کم کم یعنې ډېر کم راځي، لږ مخکې نه ډېر کم شوي.
مننه
پښتون صاحب، تاسو نه هم ډېره مننه. کور مو ودان، الله ما څخه خدای په مننه.
په مخم خاش
د مهمو خبرونو لنډیز. د لندن پولیس وایي په برتانیې کې د شنبې د شپې وروستي تراګریزو بریدونو کې اووه کسان وژل شوي دي او شاوخوا 40 زخمیان شوي دي. پولیس وایي درې بریدګر هم وژل شوي دي. د افغانستان حکومت تېره ورځ په کابل کې پر غونډو او لرنونو بندیز ولګوه، خو لا هم د ښار په شیرپور سیمه کې اعتراضونه دوام لري. کندهار کې تېره شپه دوو تنو پولیسو پر خپلو همکارانو برید کړی دی. شپږ پولیس یې وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. شمالي کوریا د خپلو اتباعو او موسساتو پر خلاف د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د دشمنی یو عمل ګڼلی او رد کړی دی. د عراق د حکومت یو مهم مشر د بلشز واکونو کمانډان ویلي دي چې د دوی سرتیرو د موصل ښار په لویدیځ کې یو مهم ښارګوټی د اسلامي دولت د ډلې څخه نیولی دی.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په دې پای ته رسیده. په څو راتلونکو شیبو کې د امریکا غږ خبرونه چې لا هم دوام لري پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.